د مشال ریډیو په یو بل غړي کې د خپل قربا اسره الله مومن سلامونه منې. وخت ورځې لز بجې شوې نن د نهي ورځ د 2013 کال د سمر د میشتي څلی رښتمه منټه ده. په دې غړي کې واره د شمالي وزیرستان امنیتی حالات، په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو لار کې د خلونو په اړه کارپو سره مرکه، ترکی وزیر اعظم او پاکستانی چارواکو سره ملاقات، د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د کیس اوریدنه، او په غزنی ولایت کې د وسلوالو پر ضد عملیات، او نور هم یو شمېر رپورټونه لرو. او وروستۍ نیمای کې د ټوکو ټاکلو اونیزه خبرونه پام کوه هم لرو. خو لومړی انیس اجمل د ورځو چې تاسو د سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی، په شمالي وزیرستان کې نن تر ماخام شپږو بجو پورې کرفیو لری کړل شوی. نن بعد د پاکستان پوخانی ولسمشر پرویز مشرف پر ضد د غدارې د مقدمې اوریدنه کیږي، او د کلاشنکوف اصلي ایجاد کوونکی میخائیل کلاشنکوف تیر ورځ د 94 کلنې په عمر کې مړ شو. اوسته خبرینو تفصیل، په شمالي وزیرستان کې نن تر ماخام شپږو بجو پورې کرفیو لری کړل شوی. د پولیټیکل انتظامی چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې نن تر ماخام کرفیو لری کړل شوی، خو د مشال لیډیو خبریال وایي چې په سیمه کې د اور وزو کرفیو له کبله اوس هم خلک د روغتیا، تګ راتګ او نورو یو شمېر مسلو سره مخ دي. په وزیرستان کې کرفیو وروسته لاغې لګول شوی چې د تیر زیارت پر ورځ د ځایي خلکو په وینا په میرعلي او شاوخوا کلو کې امنیتي ځواکونو وروسته لاغې د په ګولیو داغلی، کله چې وسلوالو طالبانو د چار شنبه پر ورځ په ځانمرګي برید کې څلور پوځیان ووجل. د میرعلي اوسیدونکي وایي چې د پوځ لخوا په بمباری کې خواوشه څلور څلوېښت کسان وژل شوي دي. پوځ د ولسي وګړو د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي، البته ادعا کوي چې وسلوال یې وژلي دي. د ترکی وزیر اعظم ویلي دي چې د هیواد لپاره له پاکستان سره اړیکې ډېرې مهمې دي. د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان تیر ورځ په لاهور کې د پاکستان او ترکی تجارتي فورم ته په وینا کې وویل چې ترکی به په پاکستان کې د سرمایه کارۍ نه ګټه پورته کړي. تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ترکی وزیر اعظم ته په هیواد کې د سرمایه کارۍ کولو بلنه ورکړه، او وی ویل چې حکومت به د ترکی سرمایه کارو ته پوره تحفظ ورکوي. نن بعد پاکستان پوخانی ولسمشر پرویز مشرف پر ضد د غدارې د مقدمې اوریدنه کیږي. د دین وړاندې تیر ورځ اسلام آباد های کورټ د غدارې په مقدمه کې د پرویز مشرف درې واړه درخواستونه رد کړي وو. پرویز مشرف دا درخواستونه د خصوصي عدالت د جوړولو، په دغه عدالت کې د ججانو ټاکل، او په مقدمه کې د اکرم شیخ د حکومتي وکیل د جوړولو په اړه وو. خصوصي عدالت پرویز مشرف نن د غدارې په مقدمه کې غوښته دي په نوموړي پاین کې د بدلون او داغې د معطله کولو، د ججانو د نظر بنده کولو، او د 2008 کال د نومبر په میاشت کې د ایمرجنسی لګولو تورونه دي. افغان چارواکي وایي په غزنی کې د 14 طالبان وچلی دي. د غزنی چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي د دغه ولایت په بیلابیل ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي چې پکې وو وسلوال وجل شوي او څلور نور یې ژوندي نیولي دي. چارواکي وایي د دې سربیره په هوایي برید او نښته کې نهه نور وسلوال وجل شوي دي. د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي وایي په عملیاتو کې له وسلوالو څخه وسلې او چاودیدونکي توکي هم نیول شوي دي.
در آخرین نقطه عملیات در دو ولسوالی
د عملیاتو په دوو وروستیو ورځو کې په ګیلان او مقر ولسوالیو کې له طالبانو سره نښتې شوې دي چې په یوه نښته کې درې او په بله کې دوه تنه وسلوال وژل شوي او څلور نور ژوندي نیول شوي دي. په دې سربیره د شهباز دوکانونو او سپندې ترمنځ په څو تنو وسلوالو چې د سړک پر غاړه یې ماین خښاوه د ملي اردو سرتیرو برید کړی دی. په دغه پیښه کې دوه تنه وسلوال وژل شوي دي.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان بولی وایي په ځینو ولسوالو کې سرتیرو کورونه پلټلي او پنځه کلیوال یې له ځان سره بوتلي دي. نیټو وایي دوه سرتیري یې تېره ورځ په جلا جلا پیښو کې وژل شوي دي. نیټو په یو اعلامیه کې ویلي یو سرتیري د ګل پرست د افغانستان په ختیځ او بل په جنوب کې د وسلوالو په ډزو کې وژل شوی دی. نړیوالو ځواکونو د وژل شوو سرتیرو د پیژنګلو او د دې برید د ځای په اړه څه نه دي ویلي. په روانه میاشت کې تر اوسه پورې په افغانستان کې نهه بهر ملکي سرتیري وژل شوي. تېره اونۍ شپږ امریکایي سرتیري په زابل کې د هلیکاپټر د راغورځېدو په پیښه کې وژل شوي وو. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د عراق د بغداد په شمال کې د ګل پرست یو مقامی ټلویزیون په سټیشن وسلوالو حمله کړې. پولیس چارواکي وایي ګڼ ځان وژونکي د صلاح الدین ټلویزیون دفتر ته داخل شول او له ودانۍ څخه د چاودنو غږونه هم اورېدل شوي دي. خو تر اوسه پورې په دې برید کې د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. د عراقي چارواکو په وینا په روان کال کې تر اوسه پورې 5000 کسان د فرقه ییز تاوتریخوالي او سخت دریځو وسلوالو په حملو کې وژل شوي دي. د شام د حکومت مخالفه ډله وایي دوی به تر هغه د جنوا د امن په باب خبرو ته خپل استازي ونلیږي تر کومې پورې چې حکومتي ځواکونو په حلب ښار خپله بمباري ادرولې نه وي. د شام د قومي اتحاد سیکرټري جنرال بدر جاموس د ګل پروس ویل پر حلب ښار روانه بمباري د شام د ولس ته ختمولو یوه هڅه ده او تر څو چې دا بریدونه روان وي دوی به راتلونکي جنوري د جنوا د سولې په خبرو کې ګډون ونه کړي. د شام د بشري حقونو ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د روان دسمبر میاشتې له 15 را په دیخوا په حلب ښار د بمباریو له امله شاوخوا 300 کسان وژل شوي دي. او وروستی خبردار چې د کلاشنکوف اصلي ایجاد کوونکی میخایل کلاشنکوف تیر ورځ د 94 کلنې په عمر کې مړ شو. کلاشنکوف په نړۍ کې په زیاتو استعمالیدونکو وسلو کې یو دی. میخایل کلاشنکوف ته د پخانی شوروي اتحاد او اوسنی روس لخوا په زیات شمېر کې جایزې ورکړل شوې دي. میخایل کلاشنکوف په دویمه نړیواله جګړه کې د شوروي اتحاد د پوځ لخوا برخه اخیستې وه او یو شمېر نورې سپکې وسلې هم جوړې کړې دي. خو نوموړی د ایک وسلویخت یا کلاشنکوف په جوړولو زیات شهرت ترلاسه کړی دی. د خبرونو پای
اوردن کو خبرونه مل ماشان لیډیو اوردن شنی سا اجمل وند کول په دې غړي کې وره یو کارپو وایي پاکستان په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات نه کول غواړي.
پاکستان په شمالي وزیرستان کې اپریشن کول نه غواړي. څو د امیر علي کې چې دی دا کاروي وکړو کېدای شي چې د دې آؤټکم هغه څه وي چې دا اپریشن د لپاره به هوا خراب شي.
د ترکی وزیر اعظم وایي چې هیواد یې له پاکستان سره تجارتي حجم زیاتول غواړي. نن د پاکستان په یو عدالت کې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف خلاف د غدداري مقدمه اوریدنه کیږي. په کور ایجنسۍ کې د زده کوونکو یو سازمان په خپله سیمه کې د 9 او 12 هغه زده کوونکو لپاره د مفت تعلیم ورکولو لړۍ پیلوي چې د بدمنۍ له وجې تعلیم اغېزمن شوی.
تلوب سکول ته سکول به باندو چټیونی بوي کا جنگ جګړې به حالت واجنه به باندو اوس کیسو والا یو دسی هغه شروع کړ چې میټرک فری کوچنګ کلاسونه کوي. موږ د ډیر شکر گزار یو.
او وروستۍ نیمایي کې د ټوکو ټکولو ټکالو اونیزه خبرونه پام کوه هم لرو.
خرابو ډاکټران به څو درکې کروڑ دوه کروڑ وزیران اغوا کوي چې په عرباو درکې په عرباو
لمشالې ډېر سره اوسي. اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورزل چې د پاکستان په شمالي وزیرستان کې نن تر ماخام شپږ بجو پورې کرفیو لری کړل شوی دا. خو د مشال ډو د خبرجال لمخې د سیمې بازارونه که څه هم خلاص دي خو پکې څه د خوراک څښاک شیان او د غرنګ نوره سودا کمه ده او خلک له مسلو سره مخامخ دي. په شمالي وزیرستان کې کرفیو وروسته له هغو لګول شوی وه چې د تیر زیارت په ورځو د ځایي خلکو په وینا په میرعلي او شاوخوا کلو امنیتي ځواکونو وروسته له هغو د توپو ګولۍ وداغلې کله چې وسلوالو طالبانو د چهارشنبې په ورځ په ځانمرګي برید کې 4 پوځیان ووژل. د میرعلي او دغه رنګ د وزیرستان څه صورتحال تازه په دې اړه د خپل خبریال دا رپورټ اورو.
په شمالي وزیرستان کې د تیرو اوو ورځونو چې کومه کرفیو یا ګرځېدو باندې بندیز وو په هر پولیټیکل انتظامیه مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار شپږونه تر ماښام شپږو بجو پورې ځل بیا په دې کې نرمي ده. خلک بغیر د ساندېخنې تګ راتګ کولی شي. دلته به دا وضاحت هم وکړم چې په شمالي وزیرستان کې دوه لوی چې کوم بازارونه تیرلی او میرانشاه دي چې هغه هم خلاص دي نن بند نه دي. خو البته پکې کې خوراکي سیزونه ځکه چې د تیرو وو ورځونه دلته داخلي او خارجي لارې تړل شوي وې، سامانونه نه دي تللي، او کم سامانونه چې دي خصوصا د میرعلي باز کوم استاذ تصویر دی خلکو سره زما خبرې وشوې، نو دوی وایي چې ټول ړنګ پروت دی، سوځېدلې پروت دی، په درځنو دوکانونه مارکیټونه د ټول سوځېدلې دي. دلته یو کس سره ما خبرې وشوې، ګلزار نامي کس و، هغه د دوه لوی دوکانونه و چې هغه کې اوړه او دغه رنګي چینی غوړي دغه د لغونو سامانو پکې چې دوکان ته لاړو نو دوکان یې صرف سوځولې او یې پرتې وې، نور هیڅ هم پکې نه ښکارېدل. د ډېر وو ورځونه چې کم بندیزونه هغه په وجه سره خلکو ته د صحت هم ډېر مشکلات را مخې ته دي. په شمالي وزیرستان کې سویلي اړخ ته اخري چې کم د سویلي وزیرستان سره په پوله کمه سي رزمک دلته نو اوس ټلیفونونه وشول ډنګین چې کم امنیتي پوسټا ده، دوی وایي چې دا پرونه کرفیو کې نرمي اعلان شوی دی، سلو سپورې د ډنګین پوستا بند ده، او دوی ناروغان دغه څه پراته دي میرانشاه یا میر که نورو سیمو ته یې نه شي راوړلې. اړه چې پولیټیکل انتظامیه سره بیا ما خبرې وشوې، نو دوی وایي چې دوی به اوس اوس د دې تپوس وکړي او دغه لاره به ورته کولاو کړي، خو ډنګین امنیتي پوستا تر اوسه پورې هم بند ده، او دغه ټوله سیمه هم د خلک وایي چې دوی لا هم ایثار دي.
اوردونکو دا و د مشالډو خبريال چې تاسو ته معلومات درکول شي په میرلي کې څه حالات دي. همداراز په امریکا کې کارپور ډاکټر تقی بنگشوای د وزیرستان په میرلي کې د تیر وزارت پر ورځو د امنیتي سرتیرو لخوا په ولسی آبادی او بازار بمباری کې کې کیو خو د پاکستانی پوز د ترګری ضد کمزوري ستراتیژي خای نوبل خور دی پیخې په خبرګون کې راپورته شوی حالات داسې خای چې په اوس په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پوزي اپریشن لار کې ځان ته په زوره خندونه چوي. نو موړ وای
یره جی زما خو بالکل ډیر وخت نه دا دغه چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې اپریشن کول نه غواړي، دای خو بالکل دا تاسو ته یاد دی د 2010 دس په شروع کې کې اني ویلو چې موږ اپریشن کوو، بس اوس کو نن د کسبا خو زما دا خیال دی چې دا د سې یو نی جر کوم ته کې ریسپانس دا میرا لیک چې دی دا کاروي وکړو کې دې چې د دې اوټ کم راځه چې ویچ چې دا اپریشن د پاره به هوا خراب شي. خو زه دا ګڼم چې دا پاکستانی فوج واقعي یو نالایک فوج ده، ټول سکالو شو چې ته کاونټر ټیرریزم کې نو یو علاقه نه دربای چې بمباری وشي نو تور باندې توپخانه وره میرلی بازار دی، خلک دی ریزیدنشل ایریا دی، هغه باندې توپخانه سره د بمباری کم چل دی. دغه سې دی په سواد کې دا چل کولو توپخانه په هاتیانو کې درولې مردان سره لانګ رینج ارتلری بمباری وکولا غزاینه نو دی دا کارونه د څه کوي
نه نو څه وای تاسو چې دغه تل کې کم وسلوال دی په قبایلی سیمو کې په وزیرستان کې هغه سره به څه کوي د پاکستان په څه وای تاسو
ګورېږي پاکستان فوج خو اوس پورې کې یو فوج دا ری فیشن کنه چې دیشه کې د سپیشلایز ټیم او سپیشلایزیشن د دې چې کوم مشخص په کار دغه چې کاونټر ټیرریزم ستراتیجی په هغه سیمه کې اډاپټ کړي وي خو غیر مشکل زده ویم چې دا خلک تر راوستي چا دا دې نه ده معلوم چې په درپا خیل کې څوک پروت دی، په میرالی کې څوک دی، په میرانشاه کې څوک دی، کم مدرسې کې کم خلک زیرا دي، کم بازار کې څوک زیرا دي، پوره توپخانه هغه باندې چلول خو یو دفع زما خو ذهن دا نه مني چې عقلمن کس دا کار کولی شي. یا خو هغه الټیریر موټیو لري دینه کده سدا یو شر جوړ شي او ورپسې دا مظاهره او دا نورې کیسې جوړ شي چې فوج دې کاروای نه منی شي چې وزیرستان کې کم خلک راغلي دي هغه د دې ملګری دي ممکه خلکو کې ځنې خلکو دې باندې کله کله حمله هم کړی دي لکه اوس داسې ښکاری دا چې کېږي چې د دې یو حقانونو سرېفت راغلي وي خو زما د ذاتی خیال دی چې دې حالات ته ګوري دا شی به راځي تر مارچ اپریل پورې چې افغانستان کې څنګه حالات جوړیږي دا غې په مطابق به بیا د فیصله کوي
چې څه وای تاسو چې پاکستان دا کومه ستراتیژي ده لکه څنګه چې تاسو ویل چې دی غواړي چې د مارچ پورې دا حالات هم دغه سره کوي نو څه وای تاسو چې د دینه به څومره نقصان سیمه ته ورسیږي
ګورې چې موږ سیمه خو اوس زولا بالکل برباد شو ولا اوس ما نن مضمون خپل واسطه د ویکلی کالم غدا میرلی باندې مالک ما چې کم ورځ دغه بمباری کېده نو په قانوني اسمبلی کې هلته په څه مسله باس کېده دغه د تماشا پارلماني ټکی دی که غیر پارلماني لفظ په دې باندې د پاکستان د پنجاب حکومت او لکه مرکزی حکومت دغه خو د پنجاب نه خلق واکمندي او اپوزيشن هم پنجاب والے پدې دغه جګړه بیا بل روز تاسو کته د منګي خلاف او ګراني د فلانه دې دغه دغه خلاف نو دغه پرایورټیز ته وګوره او زمونږ پرایورټیز ته وګوره زمونږ خو که پښتونخوا د کفاټه د سویلي پښتونخوا د کوټه علاقې ده زمونږ خو اگزیستنشل مسله ده چې سبب زمونږ په څه حال کې کیږي او ژوندې به یو که وجلې کیږو که څه حالات
دا په امریکا کې کارپو ډاکټر تکی بنگش چې ویلي پاکستان غواړي د راتلونکي کال تر مارچ پورې خپل د ترګري ضد ستراتیجی راخ کی او بیا د غرنګي له هغه وروسته چې په افغانستان کې کوم حالات مخې ته راځي د هغه پرانا کې خپل تګلار جوړ کی د پاکستان فرایډي ټایمز لیکي اوس وخت راغلی باید افغانستان او پاکستان خپل منځي اختلافات ختم کړي او په سیمه کې د امن او سولې لپاره کار وکړي ځکه چې د دوه هیوادونو ولس امن او پرمختګ ته اړتیا لري. د دغه لیکنې مهمه برخه له فرخند وزیر ورو
فرایډي ټایمز لیکي د جنوبي ایجیایي هیوادونو د میډیا سازمان سیف مال اخوا اوس په دینیزدو کې د پاکستان افغانستان د 300 زیاتو د پارلمان غړو خبریالانو د سیاسي چارو کارپوهانو په اسلام آباد کې د سیمې د امنیت او نورو مسلو په اړه خبرې وکړې. افغانستان او پاکستان دواړه دا وخت امنیت له یو شمېر مسلو سره مخامخ دي او په 2014 کال کې د افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره داسې فکر هم کیږي چې ګنې دغه سیمه به د ګډوډۍ اخکار شي. دلی ټایمز لیکي په روان وخت کې په افغانستان کې امنیتی، سیاسي او اقتصادي انتقالونه ډیر مهم ګڼل کیږي او له دغه سره دا خبره هم ډیره مهمه ده پاکستان باید خپلې سرحدي سیمې له ترهګرو نه پاکې وساتي. په دا غونډه کې ګډون کوونکو پر دې خبره زور راوړو باید دواړه هیوادونه ترهګر دې ته پرېنږ دي چې د دوی له خاورې نه په سیمه کې ترهګر پیښې ترسره کوي. د پاکستان په قبایلي سیمو او داشان د افغانستان جنوب شرقي سیمې چې پښتون امیشت سیمې دي دا وخت له بدمنې ښکار دي او باید دغه پر امنیت زیات پام وکړل شي. په دغه کانفرنس کې برخوالو دا هم اول باید دواړه هیوادونه د یو بل په داخلي امنیتي مسلو کې لاسوهنه ونه لري او نو له یو بل لپاره مشکلات پیدا کړي. د دغه کانفرنس په پای کې په اعلامیه کې اویل شو باید افغانستان او پاکستان له یو بل سره دوستانه تعلقات ولري. دواړه هیوادونه د یو بل سره په امنیتي مسلو، استخباراتي معلوماتو شریکولو، په ګډه د وسوالو ډلو خلاف کار وکړي او باید نه پاکستان او نه افغانستان دا سیوی وسوال ډلې ته په خپل خاوره ځای ورکړي چې په سیمه کې د بدامنۍ سبب ګرځيږي. دواړه هیوادونه باید د یو بل د کامی سلامتی او خپلواکۍ احترام وکړي او د خپلو جمهوری ادارو د مضبوطولو لپاره کار وکړي. حکومتونه دې د خپل ولس، خاص کر د اقلیتي ډلو او د ښځو د بنیادي حقونو خیال وساتي. فرایډي ټایمز لیکي دواړو هیوادونو ته پکار ده په ډیورنډ کرخه اختلافات خبر دلارې هوار کړي، د دواړو هیوادونو د ولس ترمنځ ناباوري ختم کړل شي او پر یو بل د باور پیدا کولو لپاره کار وشي. دواړه هیوادونه د یو بل سره زیاتې تجارتي اړیکې ولري چې دا شان د سیمې په اقتصادي پرمختګ کې خپل خپل رول په ښه شان ترسره کړي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ترکیه وزیر اعظم ویلي دي چې د هیواد لپاره یې له پاکستان سره اړیکې ډېرې مهمې دي. د ترکیه وزیر اعظم او رجب طیب اردغان تیر ورځ په لاهور کې د پاکستان او ترکیه تجارتي فورم ته په خپل وینا کې ویل چې ترکیه په پاکستان کې د سرمایه کارۍ نه ګټه پورته کړي. تفصیل په دې رپورت کې اورئ.
د ترکی وزیر اعظم طیب رجب اردوان 13 ورځ سحر وختي چې کوم هغه د پاکستان په دوه ورځنی دوره لاهور ته رسیدلې او 13 ورځ چې کوم مصروفیات داغې نو اول خو هغه په ایچ سن کالج کې یو ثقافتي دغه پروګرام په هغه کې شرکت وکړ. هغه وروسته بیا د پاکستان ترک بزنس فورم چې کوم هغه انعقاد وکړ شو او هغه ته خپل وینا کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل چې پاکستان په موجوده وخت کې د توانایي د بحران د وجنه په اقتصادي ترقې د دباو ښکار دی. دا دغه شان کې د بجلی منصوبې چې کوم دي په هغه کې د ترکی د مرستې خواهشمند دي او موږ دلته تاجران دي او صنعتکاران دي هغه ته موږ د یو چت لاندې ټول سهولیات ورکو. نو ترکی چې کوم دغه د پاکستان مهم تجارتي شراکت دار دي، نو موږ امید لرو چې ترکی به راشي او په پاکستان کې به په مختلفو مدونو کې چې کوم دي هغه به سرمایه کاری وکړي. نواز شریف دا هم ویل چې پاکستان دا وخت زراعت، ډیری فارمنګ، مواصلات او نورې چې کوم شعبې دي هغه کې د ترکی د تجرباتو نه استفاده کول غواړي، او ترکی سره زموږ دوه طرفه تجارتی تعلقات چې کوم دي هغه هم ښه دي. په دغه مهال د طیب رجب اردوان چې کوم هغه د پاکستان په راتلو لکه د دونه ښه استقبال هغه مننه وکړله، او وی ویل چې ترکی او پاکستان ولس چې کوم دي هغه په خپل میاس کې ورونه دي. موږ غواړو چې ترکی تاجران چې کوم دي هغه راشي په پاکستان کې سرمایه کاری وکړي. دلته په مختلفو مدونو کې لکه دوی لپاره ډېرې زیاتې موقع دي، او زه د پاکستان هم شکر گزار یم چې لکه مالې دغه شان دونه خلانی وکړله. نو موږ کوشش دی چې په راتلونکي کې دلته چې کوم تجارت دی هغه ته وده ورکړل شي، او زه امید لرم چې ترکی تاجران چې کوم دي هغه پاکستان سرمایه کاری وکړي. د دې نه علاوه اسرار ترکی وزیر اعظم چې کوم دی هغه به نن پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کوي. دغې نه علاوه صدر ممنون حسین چې کوم دی هغه سره به ملاقات کوي، او څلور مختلف یاداشتونه چې کوم دي هغه باندې به هم لاسلیک کوي. به
دا د مشال ډیو خبرات چې لکه شیبي مخ کې موږ سره د پاکستان تا د ترکی د وزیر اعظم د سفر پړه ریپورت را کړو.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
اردوونکو نن به د پاکستان د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف خلاف د غداری د مقدمې اوریدنه کیږي. د دې نه وړاندې تیر ورځ اسلام آباد های کورټ د غداری په مقدمه کې د پاکستان د پخوانی ولسمشر درې واړه درخواستونه رد کړي دي. تفصیل په دې ریپورت کې ورو
مقدمه اوریدنه چې کوم د هغه وسنه لګه شی به ورستو با په شروع کې په نېشنل لایبرری کې د پاره یو خصوصي کورټ روم چې کوم د هغه جوړ کړی شوی دی، او وسنه لګه شی به ورستو چې کوم د هغه مقدمه اوریدنه به شروع کیږي. خو د دین وړاندې 13 ورځ په اسلام آباد های کورټ کې د لکه پرویز مشرف چې کوم د هغه د خصوصي عدالت چې کوم جوړ شوی دی، د دین علاوه د پروسیکیوټر چې کوم د هغه تعیناتي او د دې خصوصي عدالت ججانو په ذات باندې پرویز مشرف وکیل چې کوم انور مقصود هغه دغه جمع کړو چې لکه مطلب دا دی صحیح نه دی، او پدې چې دا دوباره وکړل شي. ولې په هغه باندې د اسلام آباد های کورټ ریاض احمد خان چې کومو هغه د دغه کیس اوریدنه وکړله، او چې کله هغه دا واور او کیس واوریدند هغه وروسته فیصله وکړله چې دا د اوریدنې وړ نه دی. نو مطلب دا فیصله دغه من خارجو نو هغه خجول وروسته نن به دغه کیس اوریدنه چې کومې په باقاعده توګه باندې شروع شي.
ازون کو زته استویم چې د پرویز مشرف لخوا دا درخواستونه د خصوصي عدالت د جوړولو په دغه عدالت کې د ججانو ټاکل او په مقدمه کې د اکرم شیخ د حکومتي وکیل د جوړولو پړو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په کورم ایجنسی کې د کورم سټوډنټس ارګنایزیشن په نامه د زده کوونکو سازمان وای سیمه کې د ترګری لوجې تعلیم ته ډیر زیان رسیدلی. نو دی وای اوس غواړي چې د خپل سیمه د نهم لسم او یولسم دولسم هغه زده کوونکو ته مفت ټیوشن ورکړي چې د بدمنۍ لوجې تعلیمي زده کړې اغیزمن شوي. دوی د ټیوشن لپاره د زده کوونکو د رجسټریشن عمل اهم پیل کړی دی. تفصیل په دې ریپورت کې ورو.
په کورم ایجنسی کې د کورم سټوډنټ ارګنایزیشن په نامه باندې د تعلیم یافته ځوانانو یو تنظیم به د تعلیم په لړ کې د سیمې زده کوونکو مرسته کوي. دغه تنظیم به د نهم او لسم او بیا د لسم او دولسم زده کوونکو ته د ټیوشن له لارې مفت تعلیم ورکوي. د تنظیم غړي وایي چې د دوی سیمه د ترهګرۍ ښکار شوې ده چې له وجې د ماشومانو تعلیم ته هم سخت زیان رسېدلی دی. نو ځکه دوی دغه فیصله وکړه چې تعلیم په لړ کې د زده کوونکو مرسته وکړي. د تنظیم مشر محمد سلیم مشال رډیو ته وایي چې دوی په سیمه کې زده کوونکو د رجسټر کولو لپاره کمپاین شروع کړی دی، او چې کله دغه سلسله مکمل شي نو په سده سیمه کې به دغه زده کوونکو ته مفت ټیوشن ورکول شي.
په دې کې به موږ دوه سیشنه کې ګډو، یو به د میټرک آنلاین انم لسم د پاره، یو به یو لسم د لسم د پاره. د انم او د لسم ولا کوم سیشن دی هغه به د اگزام نه د امتحان دوه میاشتې مخکې شروع کیږي. بیا صدا کله ختم شي بیا به دوه میاشتې د یو لسم د لسم د پاره چې اگزام ته دوه میاشتې پاتې اختم کې مو شروع کوو.
نو وړي زه د ویچې دوه غواړي چې په دې کې هر یو کس برخه واخلي او ترګټي پور تکڑی د پاجم گری سیمی محمد ریاض وای چې زپلسم کې سبق وایم او د بورډ امتحان لپاره مې هیڅ تیاری نشته خو چې کله نه مې دا ورېدلې دي چې دې ته مفت ټیوشن ورکول شي نو زه اوس ډېر خوشاله یم ځکه چې تعلیم مې سخت متاثره شوې دي او اوس مې نو چې ځان لپاره مې ټیوشن نیولې وې
چې تلو سکول ته سکول بوباندو چټیونی به انقلاب واجنه لکه جنگ جګړې به حالت واجنه بوباندو چټیونی به ډېری وي یا به ټیچرانو کې مې ورکی او نن سبا چې فل هول میټرک ایگزام یا ایف ایس سی ایگزام یا ټول نکولونو سره کیږي اوس کیسو والا یو دسی هغه شروع کړ چې میټرک او د ایف ایس سی سټوډنټونو لپاره فری کوچینګ کلاسونه کوي موږ دې ډېر شکر گزار یو
مشر محمد سلیم وای چې موږ غواړو چې د سیمې تعلیم یافته ځوانان په امتحانونو کې ښه نمبرې واخلي چې مستقبل روښانه شي نوموړي د سیمې په ځوانانو غږ وکړو چې د ناوړه حالاتو مقابله دوی د تعلیم په مټ وکړي او خپل تعلیم ته ډېره توجه ورکړي ځکه چې یوازې تعلیم یافته قوم د پښتنو په خاوره د روان جنگ مقابله کولی شي
از د کونکو د هغه لسم او یو لسم دو لسم ز کونکو لپاره د مفت ټیوشن ورکولو پروګرام پیل کړی دی څوک چې له ترګری له وجې اغیزمن شوی دی
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا په 3 بجې سروې په 4 بجې
تاسو د مشال لري پروانه ورې زو افغانستان ته د غزنی چارواکي وای دغه ولایت په بیلابیل ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړی دي چې پکې وکسا وسلوال طالبان وژل شوی دی او څلور نور یې ژوند دي نیولې دي دوی وای په دې سربیره په یو هوایي برید او انخته کې د دوه ځن مرګو په ګډون نه تنه نور وسلوال وژل شوی دي تفصیل زمونږه خبریال سید شاه سکیم په دې رپورت کې درکوي
چارواکی وای د غزنی په مقر ګیرو اندړو ګیلان او قرباغ ولسوالیو کې لتیرو لسو ورځو راهیسې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي د چتر وسه پورې پکې اوه تنه وسلوال وژل شوي او څلور نور ژوند نیول شوي دي دوی وای پیل شوي عملیات ملي ځواکونو په ګډه پیل کړي او کېدای شي یو اونۍ نور هم دوام وکړي د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي وای په عملیاتو کې له وسلوالو څخه وسلې او چاودیدونکي توکي هم نیول شوی دی دی وای تر اوسه پورې په عملیاتو کې افغان سرتیرو عوام وګړو ته کوم ځان زیان نه دی اوښتی
در اخرین نقطه عملیات در
د عملیاتو په دوو وروستیو ورځو کې په ګیلان او مقر ولسوالیو کې له طالبانو سره نښتی شوي دي چې په یوه نښته کې درې او په بله کې دوه تنه وسلوال وژل شوي او څلور نور ژوندي نیول شوي دي په دې سربیره د شهباز دوکانونو او سپندې ترمنځ په څو تنو وسلوالو چې د سړک پر غاړه یې ماین خښاوه د ملي اردو سرتیرو برید کړی دی په دغه پیښه کې دوه تنه وسلوال وژل شوي دي دغه عملیات اوس هم روان دي او کېدای شي څلور پنځه ورځې نور هم دوام وکړي بلخوا بیا د غزنی د ګیرو ولسوال عبدالله خیرخوا وایي چې تیر ماښام د دغې ولسوالۍ په شیله سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو او طالبانو ترمنځ نښته شوې ده چې پکې دوه تنه وسلوال وژل شوي او درې نور ژوبل دي
یو مدرسه ده چې په دې کې وسلوال طالبان راغلل او د ملګري شلیس مرکزونه باندې بېدوتل چې بیا محلي پولیسو په مخامخ نښته کې دوه نفر یې وژل شوي دي او درې نفر یې شدید ټپیان شوي دي
خیرخوا وای په دې سربیره په دغه ولسوالۍ کې له چاودیدونکو توکو یو ډک موټر چې دوه تنه ځانمرګې هم پکې سپاره وو د بهرنیو سرتیرو لخوا په نښه شوی او پکې د دوو سپرو ځانمرګو په ګډون اووه تنه وسلوال وژل شوي دي خو طالبان بیا خپلې غاړې ته د وراوښتې مرګ ژوبلې په اړه د دولتي چارواکیو ټولې ادعاوې بې اساسه بولي
تاسو د افغانستان په غزنی ولایت کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په اړه رپورت اوریدو
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوردونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري او تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com هم اوري. لکه چې بکې لسنیمه بجې کېدونکې دي او انیسه اجمل هم سټوډیو ته راغلي. نورازي چې له غوې د خبرونو لنډي سوور.
په شمالي وزیرستان کې نن تر ماخام شپږو بجو پورې کرفیو لري کړل شوی. د پولیټیکل انتظامی چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن تر ماخامه کرفیو لري کړل شوی. خو د مشال ریډیو خبریال وایي چې په سیمه کې د ور وځو کرفیو له کبله اوس هم خلک د روغتیا تګ راتګ او نورو یو شمېر مسلو سره مخ دي. د ترکی وزیر اعظم ویلی دی چې هیواد لپاره له پاکستان سره اړیکې ډېرې مهمې دي. نو موړی دا خبره د پاکستان دورې پر مهال کړي. بل خو د پاکستان وزیر اعظم وایي چې د ترکی سرمایه کاران دی پاکستان ته راشي او حکومت به ورته پوره تحفظ ورکوي. نن بعد پاکستان پوخانی ولسمشر پرویز مشرف پر ضد د غدارې د مقدمه اوریدنه کیږي. د دین وړاندې 13 ورځې اسلام آباد های کورټ د غدارې په مقدمه کې د پرویز مشرف درې درخواستونه رد کړي دي. نیټو وای دو سرتیری 13 ورځ په جلا جلا پیښو کې وجل شوې دي. نیټو په یو اعلامیه کې ویلي یو سرتیری د ګل پرست افغانستان په ختیس او بل په جنوب کې د وسلوالو په ډزو کې وجل شوې ده. د عراق د بغداد په شمال کې د ګل پرست یو مقامی ټلویزیون په سټیشن وسلوالو حمله کړې. پولیس چارواکي وایي ګڼ انسان وجون کې د صلاح الدین ټلویزیون دفتر ته داخل شول او له ودانۍ څخه د چاودنو غږونه هم اوریدل شوي دي. خو تر اوسه پورې په دې برید کې د مرګ شبلې پاله لاس نه دی ویل شوی. او د کلاشنکوف اصلي ایجاد کوونکی میخایل کلاشنکوف 13 ورځ د سلور نوی کلنې په عمر کې مړ شوی. میخایل کلاشنکوف ته د پوخانی شوروي اتحاد او سنی روس لخوا په زیات شمیر کې جایزې هم ورکړل شوې دي.
خبرونه مولا مشال لیډي وردل چې انیس اجمل وړاندې کول په دې نیمه کې ستاسو لپاره د ټوکو ټکالو اونیزه خبرونه په هم کوه هم لرو او نور به هم یو شمیر رپورټونه لوي. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپاڼه په خپلو ادارو کې سره غیستې دي رپورټ وکړي.
آج ورسپاڼه خپل ادارې کې لري کې پیښور کې اولسي سہولیات او انتظامی انفراستراکچر لپاره به ډیر څه کول وي. ځکه چې خرابې فضا څخو بود د ګنډیرونو او ټرافیک د اولس ژوند مشکلات سره مخ کړي دي. ادارې مخکړي کې د ښار ترقیاتي منصبو لپاره شوی فیصله صرف د کمی فن زیاوه او نن هم داسې منصوبې موجود دي چې دا غي نه ګټه نه رسی. ادارې وایي پیښور ته د یو شمېر خلکو راتګ د دې خبرې ضرورت لري چې پیښور ښار ډیر هدا پورې غزبل شوی وي او حکومت اولسي سہولیات تو فراهمی یقیني جوړول لپاره موثره منصوبه بندي کړې وې. ادارې سیاتوي مئی 2013 په انتخاباتو کې صوبایي حکومت د پیښور خار تنظیم صحیح کولو اعلان کړی و چې ورلکار هم کوي. خو ضرورت د دې خبرې ده چې دا سلسله دي جاری او ساتل شي ځکه چې د پیښور حالت داسې نه دی چې یو څو هفتو یا میاشتو کې به سم شي. ادارې په وینا تر څو پورې چې د لوی منصوبو سوال نه اغې لپاره به حکومت له ماهرینو خدمات اخستل ضروری وي. څوک چې ټاون پلانینګ کې مهارت لري خو اول د هر طریقې کې منصوبې د ضرورت او افادیت جاج اخصل پکار دی چې د نبخار او اولس سمره فائدہ رسی. مشرق رسپان خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت له اړخه پولیسو په تنخواګانو او مراتو کې کم اضافه شوې ده. نو دا یو ښه ګام دی او دوی ته چې کمی محرومه مخه و نو هغه اوس لري کېدل پکار ده. ادارې وایي د خیبر پختونخوا پولیسو له اوس پکار ده چې امن او امان قیام او ملک دشمنه عناصرو خلاف نور هم توجه سره کار وکړي. ادارې زیاتوي د ډاکټرانو تختولو او د کلنګ کما سلسله روانه ده. نو هیله پکار ده خیبر پختونخوا پولیس به د ټولو خطرو باوجود ملک دشمنه عناصرو خلاف به موثره توګه باندې کاروایو کی. ادارې په وینا صوبایي حکومت له وسنخاګانو کې اضافه نه پس پولیسو د نورو ضرورتو لکه اسلحه گاړو او بولټ پروف جیکټونو په فراهمه به هم توجه ورکول وی چې زموږ سوي پولیس د وسایلو کمی له وجې د مشکلاتو ښکار نشي.
داسمه حالات او د نړۍ مطبوعات
ایف پی خبریا جانس په پاکستان کې له عیسایانو سره د فرقی سلوک په اړه لیکلي. درې میاشتې وړاندې په پیښور کې د عیسایانو په عبادت خانو د ځانمرګي بریدونو په نتیجه کې 2 اتیا کسان وژل شوي وو. اجانس 2 ستمبر د عیسایانو په عبادت خانې د برید په اړه لیکي چې د دوی په باور په پاکستان کې دا برید د لکیو عیسایانو پر ضد تر ټولو خونړی برید وو. درې 50 کلن انور کھوکر چې په دغه برید کې د کورنۍ شپږ تنه وژل شوي وو وایي چې کریسمس ته ورځې څومره هم کمیږي هم دومره د ته خپل وژل شوي خپلوان وریادېږي او دا ډېره ګرانه ده چې دې به راتلونکي اتوار او په خاصه توګه کریسمس د خپل وروره بغیر تیر کړي. اجانس یو پادری اجازګیل له خولې لیکي چې د 2 ستمبر د برید متاثره شوي کسان پر امن دي او کریسمس به د خپلو خپلوانو سره یو ځای لمانځي، خو د ځینو غم او زخمونه لا تازه دي او د عبادت وروسته د خصو یوه ډله د عبادت خانې په انګړ کې ژاړي. په پاکستان کې عیسایان د توهین رسالت د قانون د خلاف ورزي په وجه هم د بریدونو او تاوتریخوالي سره مخامخ شوي، خو د پېښور د کوهاټي چرچ په شان بریدونه ډېر کم شوي دي. یوې بلې ښځې نسرین انور اجانس ته ویلي دي چې د ستمبر په برید کې د هرې کورنۍ یو یا دوه تنه وژل شوي، نو څنګه به هغوی کریسمس ولمانځي؟ هېڅ خوشحالي نشته. اجانس لیکي که څه هم د برید وروسته د پېښور په دغه چرچ د امنیتي ځواکونو شمېره زیاته کړل شوې ده، خو پادری ګیل اوس هم د هغو 1,00,000 روپو په انتظار دی چې حکومت ورسره د چرچ د ودانۍ د بیا جوړولو لپاره ژمنه کړې ده. دغه چرچ په 1980 کال کې جوړ کړل شوی و. بلخوا بی بی سی لیکي په سلګونو افغان پناه غوښتونکي د بلجیم په خارګوټي مونس کې احتجاجي کیمپ لګولی او د وزیر اعظم سره د لیدلو غوښتنه کوي. دا خلک وایي چې دوی ته د اوسېدو اجازه او دا باور ورکړل شي چې په دې کې به هیڅوک هم بیرته نه لیږي. د یاد خارګوټي چارواکي وایي په سمدستي توګه به د دوی د کیسونو بیا کتنه کوي. خو شاید 300 مهاجرینو د جمعې پر ورځ له برسلس نه تر مونس پورې احتجاج کړی و. د احتجاج کوونکو ویان سمیر همدرد یو ریډیو ته ویلي دي چې دوی حکومت ته دا خودل غواړي چې د دوی لپاره افغانستان ته بیرته تلل اسانه نه ده. دوی هلته د تلو نه یریږي. بی بی سی لیکي د بلجیم وزیر اعظم دا وخت د هوا د بهر دی او د ګل پر وسبه بلجیم ته ځي.
تاسو د نړیوالو ورځپاڼو مقالې اوریدلی شنیس اجمل تاسو ته وړاندې کړي. د افغانستان د کونو چارو وزارت وایي چې په راتلونکي میلادي کال کې د هیواد د امنیت د ښه کولو لپاره پر دریو مهمو امنیتی پلانونو کار کوي. د دې وزارت چارواکي وایي د افغانستان سرحدونه ټینګول، د راتلونکو انتخاباتو په موخه امنیت ساتل او له بهرنیو ځواکونو څخه د امنیتي مسؤلیتونو په بشپړ توګه اخیستل په دغه پلانونو کې شامل دي. د مشال ډیو خبريال معصوم میوند نور تفصیل درکوي.
د کورنیو چارو وزارت مسؤلینو د دوشنبې پر ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې په راتلونکي میلادي کال کې د سرحدونو ټینګول، د انتخاباتو د امنیت ساتل او له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د بشپړ امنیت سپارل د دې وزارت په پلانونو کې شامل دي. د دې وزارت ویان صدیق صدقی په دې کانفرنس ته وویل د افغانستان له سرحدونو د وسلوالو مخالفینو راوښتل اوس هم د افغانستان لپاره یو ګواښ دی.
په راتلونکي کال کې د انتخاباتو مثلا انتخابات پر امنیت یو مهم او ډېر اساسي هدف دی او د عام د لیک پروسه باید پرسی دی باندې سخت کار کو او زموږ تمرکز به ډیر پر دې تر څو پر راتلونکي کال کې مخالفینو ته اجازه ورنه کو تر څو د سرحد نه تیر شي او افغانستان د نن شي. موږ ټول تمرکز د سرحدي پولیسو تقویه او د غوي د ظرفیتونو د پروتوکول د پاره به ډیر کار کو. هغه کسان چې وړیا د نیټو کې چې افغانستان تر شي او جنگ کې هغه به مخاوني ولسی. دا زموږ اساسي هدف دی په نوې کال کې.
د کورنی چارو وزارت مسؤلین داسې وخت د 2014 میلادي کال د امنیتي پلانونو یادونه کوي چې د کال ته شاوخوا یوه اونۍ پاتې ده. تر دې څو میاشتې مخکې د ټول هیواد په کچه د پوځي عملیاتو مشري نړیوالو ځواکونو افغان لوري ته سپارلې ده. تمه ده چې تر راتلونکي میلادي کال تر پایه ټول جنګي نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي او امنیتي مسؤلیتونه به هم په بشپړه توګه افغان سرتیرو ته وسپارل شي. د کورنی چارو وزارت وایي پروان میلادي کال کې د افغان ځواکونو پر وړتیا او روزنه ډېر کار شوی او یو شمېر هم نور هیوادونو ته د لوړو نظامي زده کړو پارل لیجل سی وی دی. خو شغل صدیقی وای د 2012 میلادي کال په پرتله پروان میلادي کال کې د افغان پولیسو په مرګ جوړ کې 15% ډیر والی راغلی. نو موړی ویل چې په دې کال کې نه یوازې وسلوال طالبانو ته ډیر مرګ جوړ پېښ شوه، بلکې د هغوی لخوا د خالد بن ولید په نامه پوځي عملیات هم ناکام و بلل. د راپورونو لمخې افغان ځواکونه لا اوس هم پر مسلکي زده کړې نه لري، د وسایل او تجهیزاتو له کمښت سره هم مخامخ دي. خو افغان دولت وایي د ځواکونو شمیر د اټکل سره سم پوره شوی او پر وړتیاوي هم کار کوي.
تاسو ورته چې افغان حکومت د راتلونکي کال لپاره د څه قسمه امنیتی پلانونو پر جوړولو کار پیل کړی دی. په بلجیم کې د یو شمېر افغانانو مظاهره نتیجه ورکړه او هغوی ته نن د دې هیواد د کډوالو چارو له وزیر سره د کتنې وخت ورکړل شوی دی. د افغانانو چې یو شپه یې بهر په یخنۍ کې سبا کړه غوښتنه کوله چې د بلجیم له وزیر اعظم سره وویني، سو له دې هیواد څخه دوی ونه باسي. په بلجیم کې افغان پناه غوښتونکو وروسته له هغې سوله ییز مظاهره پیل کړه چې په رسنیو کې له دې هیواد څخه چې په دې وروستیو کې له دې هیواد څخه د هغوی د ویستلو په باب راپورونه خپاره شول. رضوان مراد په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی رپورټ وړاندې کوي.
کچا هم چې د بلجیم د مونز خار هوا ډیره سړه و، خو افغان پناه غوښتونکو ته د یخې هوا اهمیت نه درلود. لسګونو افغانانو غوښتنه کوله چې د بلجیم له صدر اعظم سره وویني. د دوشنبه په مازیګر د بلجیم مقاماتو د دغو افغانانو غوښتنه ځواب کړه او شمنه ورسره وشو چې نن به د دې هیواد د کډوالو د چارو له وزیر سره کتنه وکړي. د بلجیم د مونز خار د خاروالۍ سرپرست نیکولاس مارتي خبریالانو ته ویل د شاوخوا یو نیم سل افغانان دې ته چمتو کړل چې خپل اعتراض پای ته ورسوي. د نیکولاس مارتي په حواله ویل شوی چې ښایي د بلجیم صدر اعظم هم نن له دغو افغانانو سره خبرې وکړي. دغه افغان پناه غوښتونکي وایي دوی ویره لري چې له بلجیم څخه به وستل شي او د همدې لپاره د اعتراض په توګه په سړه هوا کې شپه سبا کړي. راپور نه وایي دا مهال په بلجیم کې لسګونه افغانان چې اکثره ځوانان دي له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. لسګونه افغان پناه غوښتونکو له شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې په یو کلیسا کې پناه اخیستې او غواړي چې په بلجیم کې ورته د پاتې کېدو قانوني اسناد ورکړل شي. راپورونه وایي د دې کلیسا مسؤول اندري لیونارد له دغو افغانانو څخه د خپل ملاتړ لپاره هغوی ته دا کلیسا سپارلې ده.
دا مشال ریډیو دا
د کلاشنکوف وسلی موجد میخائیل کلاشنکوف تیر روز د څلور نوی کلنې په عمر کې په روسیا کې لدی نړۍ سترګې پټې کړې. نوموړي کلاشنکوف په ټوپک چې AK-47 هم ورته ویل کېږي او د نړۍ په سطح له زیاتو خرڅېدونکو وسلو څخه شمیرل کېږي جوړ کړو. کلاشنکوف په 1996 کال کې د پخوانی شوروي اتحاد پوسته د یوې مهمې وسلې په توګه ورکړل شو. دا مهال د نړۍ په لسګونو هیوادونو کې دا اسلحه کارول کېږي. رضوان مراد په دې اړه د مشال ریډیو د خبرو د مرکزی څانګې یو رپورت دراوروي.
هغه سړی چې شاوخوا شپږ لسیزې وړاندې کلاشنکوف وسله جوړه کړه تیره ورځ د څلور نوي کلنۍ په عمر د روسیې په ایژوسک ښار کې مړ شو. میخایل کلاشنکوف په 1940 میلادي کال کې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته یو له زیاتو خرڅېدونکو سپکو وسلو یعنی کلاشنکوف جوړ کړ. د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې کلاشنکوف ټوپک ته AK-47 ویل کېږي چې د اتومات کلاشنکوف کال 1940 په معنا ده. میخایل کلاشنکوف په 1919 کال کې د روسیې په التی سیمه کې نړۍ ته سترګې وغړولې. په ځوانۍ هغه غوښتل چې شاعري وکړي او په همدې هدف یې شپږ شعري مجموعې هم خپرې کړې. خو د یو پوځي په توګه د میخایل کلاشنکوف ژوند په کال 1938 کې پیل شو او په همغه کال د پخواني شوروي اتحاد د سور پوځ غړی شو. هغه په دوهمه نړیواله جګړه کې د ټانک چلوونکي او پوځي میخانیکو. په 1940 کال کې میخایل کلاشنکوف ټپي کیږي او په روغتون کې د درملنې پر مهال پام کیږي چې زیات شمېر سرتیري د شوروي د وسلو له نیمګړتیاو شکایت لري. تخنیکي تجربو او شوق کلاشنکوف وهڅو چې په خپله یو وسله جوړ کړي. دا وسلې د جوړولو لپاره د هغه لمړنۍ طرحونه منل شو او په 1942 کال کې بیا اجازه ترلاسه کړه چې د یو سلاح په جوړولو کار وکړي. نوموړي په 1940 کال کې وتوانه چې د شوروي او ټولې نړۍ لپاره یو مهمه وسله جوړ کړي. له شپږو لسیزو راپدې خوا څخه د پاسه 100 میلیونه میله کلاشنکوف جوړ شوی دی. میخایل کلاشنکوف په 2002 میلادي کال کې ویل کله چې ویني اوسامه بن لادن کلاشنکوف سلاح په لاس کې لري نو دی ډېر پریشانه کیږي. خو د نوموړي په وینا ترورستان هم کم عقلان نه دي، هغوی هم ښه سلاح انتخابوي. دی وایي ما هغه وسله جوړه کړه چې پرې زما د پلارني هیواد له پولو ساتنه وشي. دا زما نیمګړتیا نه ده چې دا وسله هلته چیرته چې باید ونه کارول شي استعمالیږي. دا د سیاستوالو قصور دی نه د طرحانو.
تاسو د میخائیل کلاشنکوف چې کوم پرون مړ شو په روسیا کې دغه په اړه ریپورت اوریدو، اوس وخت شوه د ونیزي خبرونې پام کوه. د خبرونه ستاسو لپاره امان الله ناصر او دغه ملګری چمتو کوي. راځي چې په ګډه ورته وښو.
السلام علیکم گرانو اویدو اوریدونکو، د سورسک فریادی لخوا ډیر زاړه تاود عدالتی سلامونه ومني. پدی هلیو چې د تبریز په شړپ شړپ صاحب کیس بلیونی کړی نه یاست، د عدالت تاریخو به سودای کړی نه یاست، د سوموټو اعلانات به هوایی کړی نه یاست، او بیا به د تبریز صاحب د وکیلانو بیاناتو جلالی کړی نه یاست. د وزیر داخله چودری نسوار علی خان نوی کیس به بیرته په خوشفهمی کې اچولی نه یاست، د وکیلانو بابولالو به ژړولی نه یاست، او د ټی وی د پروګرامونو انکرانو به له خپلو ټی وی بیزاره کړی نه یاست. نو ګرانو اوریدونکو، تبریز په شړب صاحب به یواری بیا په ډیر عزت او احترام له خپل هر جرم څخه بری شي، او په خپل فارم هاوس کې به بیرته تبله وهي. خو نسوار علی خان ډیر په غوسه ویلی دي چې اوس به موږ بیرته په ده باندې کیس کو، او دی به گرفتاره کو. تبریز په دې خبره یواری ها ها کړه، بیا یې وا وا کړه، او بیا یې هوی هوی کړه، او بیا اول چې په ملک ناپرسان کې د چا د نامه سره جیم اولګي هغه ته سزا ورکول د لیونو خوب دی. نو ویل ناګه پکې زو پیسې مزای کوي، ناګه پیسې غریبانو ته ورکوي چې د ماخان د پاره الوګان راینیږي او دواګانې درته کی. نو ګرانو او جلالی هوایی اوریدونکو، په ملک ناپرسان کې د یوې سروې په مطابق د لیونو شمیره ورځ په ورځ ډیریږي. د دې سبب څه دی؟ توتکۍ چکرو ړنګ کوي خپل لیونۍ سپیلنۍ راپور.
گرانو او سکرو ډیلا اوریدونکو، زه دا وخت د لیونو د هسپتال ته راغلی یم. دلته د لیونو یو ډاکټر سره ولاړ یم. د ده نه به پوښتنه کوو چې دا زموږ په هیواد کې د لیونو شمیره ولې ډیریږي او د دې سبب څه دی؟ جی ډاکټر صاحب، ستړی مه شي.
خیرو سی د برکت خزه شي.
څه مطلب دې دی؟
وم په برکت شي کنه مړی. خشو چې ته په خیر راغلی، ما په انتظار کې شپږ ګولې خوړلې دي نه جانانه، مه راوړه ساړه لاسونه.
وی وی دا خو خپله لیونی دی.
چې لیونۍ نشي وړې نو د لیونیانو علاج به څنګه کوې؟
ویمه ټوکې مه راسره کوه ډاکټر صاحب.
وای ټوکی مه کوه، زما او ستا ټوکی شته؟ بې عقلي هغه مثال دې نه دی اورېدلی چې د ګونګي په ژبه مور پوهېږي؟ نو چې د ګونګي په ژبه مور پوهېږي نو د لیونۍ په ژبه بیا پلار پوهېږي.
تاسو ماته دا وایه چې دا د لیونتوب ناروغي ورځ په ورځ زیاتېږي ولې؟
هی توتکې، چې غله دې لیډران شي، په قدم قدم فقیران شي، په ایزی لوډ خرس جانان شي، دننه د باندې ډینګي مچران شي، بټیر ډنګر چاغ چرګان شي، غله دی ویخ ویده پلیسان شي، په قوم کې کشران کم ډیر ملکان شي، او ته پوښتنه کوې چې خلک ولې لیونیان شي؟
مړه تا خو شاعری شروع کړه.
یو نو انسان کله شاعر کیږي؟
نو
چې پسل روپے الوگان شي، د انډیا بند ټماټران شي، په کرکټ کې پشل اوټ ټول کلاړیان شي، مسبا ټک ټک دی کپتان شي، بوم بوم په زیرو بیرته روان شي، نو بیا د دماغ ډیلی سکروګان شي، اغوا ډاکټران شي، ډاکوګان وزیران شي، نو ځکه خلک لیونیان شي.
دا یو خبره خودی سی وکړه. خجی دا راته وایه چې دا نن سبا دا ډاکټران ولې ډیر اغوا کیږي؟
زه خپل درې واره اغوا کړیم.
درې واره د څه د پاره؟
د اغوا کارانو د علاج د پاره.
وی اغوا کاران هم لیونیان دي سر؟
نو ستا څه خیال دی؟ ما ورته ویل خانه خرابو ډاکټران به څو درکي؟ کروڑ دوه کروڑه. وزیران اغوا کوي چې په عرباو درکي په عرباو.
نو بیا
یار عقل په بازار کې نه خرڅېږي کنه یو دوه کیلو متر اخستو. اے ساده جینې، ما او تا چې له کوره راوځو نو سو ځای تلاشي کیږي. څومره سوالونه سیکورټي والا کوي، چرته روان یو، چرته ځو. یو ورځ مې د هندوانې د پاره چاکو اخیستی و، ونیولم. دوه کاله پیشانې نه ختمې دي. نو بیا ته دا راته ووایه چې د اغواکاران پوره سړی اوچت کی یو نیول شوی دی. ولې نه دی نیول شوی؟ د سوچ خبره ده لیونې، د سوچ خبره.
ها، دا ولې نه نیول کیږي؟
خانت دی خراب نه شو. خې ویلې دي چې آدم خان او د درخانې نکل ختم شو. یو ویل چې آدم خان ناری نه وکړه. الوکو کمپوډرانو، د دغې د دماغ سکروګان هم ډیله معلومیږي. در پورته کوي او ورکوي د بجلی کرنټ چې پته ورته ولګیږي چې ډاکټر پاگل اوڅه ته وایي ورکوي.
نوگرانو او سلیپ شو اوریدونکو، توتکی چکری خو لاړه د درو میاشتو دپاره. ملګرو، د اغوا کاروبار له تیرو څو کلونو نه په ډیر زور او شور شروع دی. بلکې اغواکارانو اوس خپل شیرز و سټاک مارکیټ ته هم رسولی دی. په دې هکله د ګلبدن ډیجیټل راپور.
ګرانو او تیروتلو اوریدونکو، د اغوا کاروبار لکه څرنګه چې تاسو ته پته ده، نن سبا تر ټولو منافع بخشه کاروبار دی. د شاروخان فلم په کال کې صرف 422 کروڑ روپۍ ګټي، خو د اغوا په کاروبار کې دا شمېره تر عربو رسېدلې ده. دا هغه ډله ده چې نه د حکومت ته بیریږي، نه له رعایته، نه له امریکي ډرون ویریږي، او نه له لندني برون. ځکه نو سرکازده، نسوازده عوامو اوس دا فیصله کړې ده چې دوی به په ډېر شرافت، مینه او محبت په خپل وار اغوا کیږي. اغواکارانو ته به په ډېره ورورولي او په خپله خوښه د هغوی قانوني او اخلاقي حق ورکوي او بیرته به راځي. دلته دوه سرمایه داران سره ناستی راسی چې دوی واورو چې دوی څه میټینګ سره کوي.
چرګل یار، اول ته ولاړ سه، زما د شوګر تکلیف دی، د مخه ډېر په عذاب یم.
ولې زما خوم بلډ پریشر های دی، هر ورځ چې کوم کنه.
دا واری با آجی گمبتر واستو.
السلام علیکم.
وعلیکم دی سلام. خورکی اغوی تراستا ولیه؟
چا راستا ولیم؟
اغوی اغوی کارانو نی راستا ولی؟
یو یو یو، زده رادو کمال رپورتر ایم، زد چا راستا ولیم بیا؟
او ما چې ویل تم دا غوا کارانو جاسوس یم.
نه تاسو ماته دا ووایاست دا تاسو په کاغذانو څه لیکل؟
دا موږ لیست جوړوئ بچی د محترم اغواکار صاحب د پاره.
د اغواکار صاحب د پاره لیست؟ څنګه لیست؟
اے ګل بدنی ډیجیټل صاحب، ولې مو په زړګي مالګي را دوړی؟ دا اغواکار صاحب حکم دی چې وړم خو مو وړم، نو بهتره به دا وي چې په خپله خوښه لیست را جوړ کړې چې اول څوک پورته کړم. نو زموږ کوشش دی چې اول د دې تندرسته او صحتمنده سرمایه دارانو لیست جوړ کړو، د هغه پس به بیا دا شوګر والا، های بلډ پریشر، لو بلډ پریشر، دا به ځکه خیر و.
یو نو تاسو دا لیست ولې ورکوئ؟ تاسو خو باید چې دغه خلک حکومت ته په لاس ورکړئ.
ورکړی مو بچی حکومت ته په لاس، هغوی دوهمه ورځ موږ دوی ته په لاس ور.
یو دا څنګه حکومت دی؟ ګرانو اورېدونکو، د حکومت خدا فرض دی چې عوامو ته حفاظت ورکړي، عوامو ته تعلیم ورکی، عوامو ته روابنه ور جوړ کی، عوامو ته سرمایه ورکی، عوامو ته کاروبار ورکی، روزگار ورکی.
گل بدن ڈیجیٹل خور کی اغا عوام غارانو ته ټماټر نسی ورکو ولا یو ته وای چی؟
یار تاسو خدا سے خبری کوئی لکه در اختیا حکومت چیوی کنه.
یخ ډیره د افسوس خبره ده. نو تاسو اوس دا لیست ورکوئ اغواکارانو ته، هغوی به راضي او تاسو به پورته کی؟
نه بچی، توبه وکاږه، هغوی به ولې راضي؟ موږ درخواست ورکړی دی چې د چا نمبر دی هغه به خپله ورځي. بلکې ځینې خو په موږ کې دومره شریفه خلک هم سته چې رسۍ هم د ځان سره خپله وروړی وي، چې لاسونه یې وروتړي او پټۍ هم یوسي چې سترګې یې وروتړي.
یو دا خو ډېر ظلم دی.
بیا هغه خبره، دلته ظلم چیرې نشته؟ ډاکټرانو په خپلو مریضانو رحم کړی دی، پولیسانو پر عوامو رحم کړی دی، وزیرانو د خپلو وټرانو سره انصاف کړی دی، وکیلانو د خپلو ګراکانو خیال ساتلی دی، په پرایویټ اسکولانو کې ماشترانو د خپلو بچانو د مستقبل فکر کړی دی. او یاد لره ګلبدن ډیجیټل، په کومه معاشره کې چې رحم ختم شي، انصاف ختم شي، هلته به داسې کېږي. ګلبدن ډیجیټل هلته به داسې کېږي کنه؟
اوس خود دې حد ته رسېدلی یو ګلبدن صاحبه، چې اغواکارانو ته پیسې خو ورکوو، هغه خو د دوی حق دی. بلکې چې اغوا کیږو، یو ښه توفه ګړی، لیپټاپ، موبایل به هم د ځان سره وړو.
توفه او اغوا کارانو ته؟
چې څومره ښایسته او قیمتي توفه وي، بیا به د غومره فیسلټي هم درکوي.
فسواتی؟
آی من سهولتونه.
چه سهولتونه؟
زخپل لدست سخه الارجیم. ما ویل چه ما کل اغواکی، نو برای مهربانی پا دکی که می مبنده وی، دشا پا سیت که می وغرزه وی.
او ما بیادا درخواست ور کرده ده چې ما کله اغوا کوي، نو پلیز یو مچر دانه به هم را کوي. چې مچر می ونه خوري، تاسو یقین وکړئ یو د مچر نه ډیر بیریږم او یو د خسر.
د خسر نه ومې بیریږي، دا داسې برېتونه مې خاورې شه لکه د مغک لکه.
د لور نه یې یریږم، د مغک بچه
لورې د ډینګي مچر نام ډېره خطرناکه ده، ولې چې د ډینګي نه خو انسان په مچردانۍ کې خلاصېدی شي، د دې کور سپېرونه نه خو انسان په توره بوره کې لا نه شي خلاصېدی.
نو ګرانو او د اغوا په انتظار ملګرو، تاسو د دې ویریدلو ملګرو خبرې واورېدې چې د اغوا کارانو په انتظار ناست و. ګبر سنگ ډېر ښه فرمایلې دي چې جو ډر گیا و مر گیا. هاو پام کوئ چې د چا نه ونه یېرېږئ. غیرتمند او بهادره قامونه د ظلم او ظالمانو مقابله کوي. هو پام کوه چې خپل بچان د دوی په حواله نه کوي. پام کوئ، هو اوس هم تر نړۍ 200 کاله پاتې یو، بیا به 2000 کاله پاتې شو. پام کوه، پام کوه، ځان وپیژنه، پام کوه.
یار ما پورت ڈالران کا داوار چنی گران رونا مرغمان کا داوار، یار ما پورت ڈالران کا داوار چنی گران رونا مرغمان کا داوار، چینی گو نکلے ٹولی افغان نکلے شنے ازیر بگرلے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نسم نظر نسم نظر.